د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا شغ درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم زه خلی خانم نن د چهارشنبه ورځ ده چې د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه کیږي دا وخت په واشنگټن کې د شپې 8 بجې دي چې په کابل کې د سهار 15 بجې دي دا د امریکا شغ لومړی نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي د روان نیم ساعته خبری خبرونه په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره وایي چې په افغانستان کې د هرو درو نجونو څخه 216 تنه زی د امان په پلازمینې مسکت کې د افغانستان پاکستان امریکا او د چین څلور اړخیزه غونډه بې له دې چې د راتلونکي غونډې په اړه موافقه وسي پای ته رسېدلې او افغان حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب د دغه هیواد نړیوال اعتماد لا پسې پیاوړی کوي دا راپورونه لږ وروسته اورئ خو اول پوره خبرونه سید بختیار شاه صاحب وایي
د خبرونو لنډیز د سوریې دیموکراتیکو قواو د رقا د خار په پاتې سیمو هم خپل قبضه ټینګه کړې ده د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلي دي چې د کوردستان د خپلواکۍ لپاره د شوي ریفرندم قصه نوره ختمه شوې او د تیرې یکشنبې دروازې راسي په زرګونو نور د روهنګا مسلمانان د برما نه بنگلادیش ته اوختي دي او دا هم د خبرونو تفصیل د سوریه دیموکراتیک قواو چې امریکا املاتړ کوي د رقا د خار په پاتې سیمو هم خپل قبضه ټینګه کړې ده په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو هم ویلي دي چې د رقا خار په کامل ډول آزادۍ ته نږدې شوی دی د سوریه د دیموکراتیک قواو یونته خبر اعلان ته ویلي دي چې د رقا د خار د قبضه کولو جنگ نور ختم دی دغه قواو یو سټډیوم هم چې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو د قماندې مرکز هم و پرونغونی وو د رقا د خار د نیولو لپاره د سوریه د دیموکراتیک قواو عملیات چې د امریکا په مشرف د ائتلاف قواو او هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری وو د جون په میاشت کې شروع شي وو د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وایي چې د کوردستان د خپلواکۍ لپاره ریفرندم چې 13 میاشتو شو زړه قصه ده او نوره ختمه ده ښاغلی عبادی په بغداد کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي د اساسي قانون له مخې د کوردستان د مشرانو سره د خبرو غوښتنه وکړه لبل خو د کوردستان د سیمه ایز حکومت مشر مسعود بارزانی ویلی دی چې د خپلواکۍ د پاره ریفرندم بزای نه کړی عراقي قواو پرون د دوشنبه پر ورځ د کیرکو خار د کوردان نه ونیو کوردی ملیشو دغه خار په 2014 کال کې د داعش نه قبضه کړی وو د تیری یکشنبه دروازه رئیس د برما د نارا مایلت رخاین نه په زرګونو نور د روهنګا مسلمانان بنگلاديش ته اوختی دي د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې ویلي دي چې د اگست د میاشتې د 15 نیټې راهیسې تقریبا 1520 د روهنګا مسلمانان بنگلاديش ته مهاجر شوي د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو د ادارې نتاق په جنیو کې خبر اعلان ته ویلي دي چې د رخاین د ایالت په شمال کې ځینې د روهنګا مسلمانان په خپلو کورونو کې پاتې شوي وو مګر هغوی هغه وخت په تیښتې شروع وکړه چې کلو ته یې اورونه واچول شول د برما په فوز د دې الزام هم لګېدلې ده چې د روهنګا مسلمانانو کلی سوځولي د هغوی په عزت تیری کړي بې شمېره یې وژلي او مال او جایدادونه ورته تالا کړي دي او هم د برما عسکرو هلته ځمکني ماینونه دې د پراخه کړي چې د روهنګا مهاجر بیرته خپل کورونو ته راستانه نشي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د اروپای ټولنې د باندنیو چارو د دفتر مشر ویلی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د داخلي سیاست په خاطر پریکړه کړې چې د ایران سره اټومي موافقه تایید نکړي د اروپای ټولنې د خارجي چارو د دفتر دغه مشر فریډریکا موګرینی ویلی دی چې د ایران سره دغه موافقه چې اروپای ټولنې پکې ډیر مهم رول لوبولې د 12 کلونو د سیاسي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوې ده ټاکل شوې چې د اروپای ټولنې دغه لوړ رتبه ډیپلوماټ به د نومبر د میاشتې په شروع کې واشنگتن ته سفر وکړي او دلته به د دغې موافقې د ملاتړ لپاره هڅې پیل کاندي د اسرائیلو صدر اعظم خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د ایران نظامي حضور ورته د زغم او د منلو وړ نه دی د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو دغه خبرې د روسیې د دفاع د وزیر سرګی شوګ سره د ملاقات په وخت کې کړې دي د اسرایلو مشر د روسیې د دفاع وزیر ته ویلي دي چې ایران باید په دې پوه شي چې موږ په ګاونډي هیواد کې د هغوی نظامي حضور ته اجازه نشو ورکولی. روسیا او ایران دواړه په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د قواو سره نظامي همکاري کوي. د دغه ملاقات نه یوه ورځ وړاندې اسرایلو په سوریه کې د توغندۍ یوه هغه دستګاه تباه کړې ده چې په سوریه کې جوړه شوې وه. عربی متحده امارات وایي دوه پیلوټان په یمن کې د الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې وژل شوي دي. عربی متحده امارات ویل دي نظامی الوتکې د تخنیکي عوارض له کبله غورځېدلې ده. د عربی متحده اماراتو په دولتي خبرې اژانس کې د فوز و اعلامیه خبره شوې خو د پیښې په هکله پوره جزئیات نه دي خبره کړې. د عربی متحده اماراتو قواوې د 2015 کال د مارچ د میاشتې را په دیخوا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو سره په ګډه په یمن کې د حوثي شیعه غنو په خلاف جګړه کوي. دا خبرونه
درنو اوردونکو خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی راپورټ. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې د هرو درو نجونو څخه دوی ښوونځیو ته نه ځي. د دغې ادارې د افغانستان د چارو راپور ورکوونکي میرمن حیدربار د امریکا جغ آشنا رادیو ته وویل لوی ستونزه د نجونو د ښوونځي نشتون دی. پام وکړئ په دې اکله د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی راپور ته.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رایټ واچ نن د سیشمې په ورځ په کابل کې د نجونو د ښوونې روزنې د وضعیت په اړه زه به ډاکټر نه شم یو ورځ به تاسو ناروغ شئ تر نامه لاندې یو مفصل رپورټ خپور کړی چې پکې په دغه هیواد کې د نجونو ښوونې روزنې د روان وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده شوې ده. د هیومن رایټ واچ دغه راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د حضور څخه 14 کاله په تېرېدو اوس هم په دغه هیواد کې له هرو درې نجونو څخه دوی ښوونځو ته نه ځي چې دا شمېر ښوونځو ته د تلونکو عمر لرونکو ټولو نجونو 80% جوړ. بشری حقوقو سر دغه نړیوال ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د خونځې 1% ودانۍ نه لري او اکثر ماشومان له خونځو څخه په لري واټن کې دي چې دغه چارې هم خونځو ته د نجونو تک مخه نیولې. دغه ادارې د افغانستان د چارو راپور ورکوونکي حیدربار امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه راپور جوړولو پر وخت د هغو نجونو په ګډون چې خونځې ته نه ځي د هغوی د کورنیو د غړو افغان حکومت د مقاماتو او مدني ټولنې له اساسو سره هم خبرې کړې دي.
بیرمن
هیزر بار ویل په داسې حال کې چې نجونې د هغوی د کورنۍ لخوا د خنډونو په ګډون د ډېرو خنډونو سره مخ دي موږ ډېر حیران شو چې څومره ډېرې نجونې او د هغوی کورنۍ غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي خو کوم لوی ګواښ سره چې دوی مخ دي هغه د ښوونځیو نشتون دی ځکه چې په عمومي ډول د ښوونځیو شمېر خورا کم دی او که ښوونځي شته هم هغه کلیوال ښوونځي دي. د بشري حقوقو سر نړیوال ادارې هیومن رایټ واچ په دې راپور کې نجونو سره تبعیض ډک چلند په کم عمر کې ودونه نامني د اوږدې جګړې څخه زیږېدلی تاوتریخوالی د قانون نشتون په ښوونیزو مرکزونو بریدونه د پوځي اهدافو لپاره د ښوونځیو کارول سړي تښتونې د تیزابو شیندل اقتصادي ستونزې او لوږه د ښوونځیو نشتون د ښوونکو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د ښوونکو نشتون اداري ستونزې او په ټولنه کې ښوونې روزنې د بنسټیز کېدو په برخه کې د حکومت پاتې راتل ښوونځیو ته د نجونو تګ د مخنیوي په لوی عواملو کې یاد کړي دي. د هیومن رایټ واچ د ادارې د افغانستان د چارو راپور ورکوونکي میرمن هیزر بار وایي چې دغه ادارې په خپل راپور کې افغان حکومت ته یو لړ سپارښتنې هم کړي چې تر ټولو مهمه سپارښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځیو شمېر د هلکانو شمېر سره یو برابر
کړي.
میرمن هیزر بار وویل مرسته کوونکو ادارو ته زموږ سپارښتنه دا ده چې د نجونو ښوونې روزنې سره خپلې مرستو ته دوام ورکړي او که امکان وي خپلې مرستې لا زیاتې او همدارنګه د پوهنې د وزارت وغواړي چې دا غو پیسې په داسې سیستم په مصرف ورسي چې د نجونو سره د هلکانو پرتله ناسم چلند ونه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د بشري حقوقو سر نړیوال ادارې هیومن رایټ واچ دغه راپور د یوې برخې سره موافق دي خو چې دا وزارت خپلې وسې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هڅه کړي او دغه هڅو ته به دوام ورکړي. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دې راپور کې ډېرې ستونزې چې بیان شوي دغه وزارت څخه بهر دي.
ټول هغه مشکلات چې اکثرا د ښوونځیو په برخه کې مطرح
حقیقی هغه څه دي چې موږ هم په وار وار وایو، اما فرق موږ دی ویلو او د بیرونی همکارانو دا ده چې موږ وایو هم کار سوی ده او هم مشکلات موجود دي. متاسفانه ناامنی، اقتصادي مشکلات او فرهنګي ستونزې زموږ د خویندو پر وړاندې ښوونځیو ته د تلو چاره ځینې وختو کې ستونزمنوي. اما زموږ د هڅو او د منډو ترلو په نتیجه کې اوس خوشبختانه 30% شاګردان د ښوونځیو هغه نجونې دي او 20% معلمین زموږ ښځې دي. همدارنګه موږ په هغو سیمو کې چې هلته ښوونځي لري دي، فواصل لري دي، هلته مو نوي ښوونځي ایجاد کړي او حتی له خلکو نه مو غوښتي دي چې کلورانې لرې سیمو ته نشي لېږلی، په خپلو کورونو، مساجدو او په منطقو کې ځان ته ښوونځي د نجونو لپاره جوړ کړي او نجونو ته د تعلیم امکانات موږ ورته برابرو. خو متاسفانه ستونزې لا هم موجودې دي.
د پوهنې وزارت وایي چې همدا اوس په افغانستان کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي چې 90% یې نجونې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امان په پلازمینی مسقط کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین څلور اړخیزه غونډه بیل دي چې د راتلونکي غونډې په اړه موافقه وسی پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې استازي به تر هغه وخته په بلې داسې غونډې کې ګډون نه کوي چې د تیرو مجلسونو پر ژمنو عمل نوي سوي. پاموکړی په لیاړه دی رپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي افغان ارخ ټینګار وکړ چې پاکستان باید پر هغه ژمنو ودرېږي چې په مخکنیو غونډو کې کړی وي.
در نشستی دروس
د پرون په ناسه کې یو ځل بیا ګډون کوونکو هیوادونو او تر ټولو زیات افغانستان د شویو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ او پریکړه وشوه چې یوازې د په هغه صورت کې څلور اړخیزه ناسته بیا جوړه شي چې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان خپل کورني کار ترسره کړي او پر شویو ژمنو عمل وکړي.
سیاسی فعال ملالی شنواره وایي چې افغانستان اړتیا لري چې د ایران او روسیې په ګډون نور اړخونه هم د افغان سولې په اړه خبرو اترو کې داخل کړي.
د افغانستان سوله څو اړخیز بودونه لري، څو اړخیزه ده، نو ضرورت شته چې موږ بیا په بل پړاو کې خپل افغانان که وغواړي چې د تلپاتې سولې خاوندان شي باید ټول اړخونه چې د افغانستان په لانجه کې د وړاندې نه ښکېلو او لا هم ښکېل دي د هغوی سره یو ډول جوړجاړي یا سولې ته د رسېدو دپاره خبرې اترې ولري.
خو د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر فیض محمد زلان وایي چې د افغان سولې په اړه له افغان حکومت سره د سولې د یو مشخصې اجنډا نشتون د دغو ناستو د نه بریالیتوب یو لامل دی.
په تیرو 15 ناستو کې پاکستان په وار وار باندې ژمنې وکړلې مګر یوه هم عملي نه کړه. تر ټولو مهمه پایله د دې ناستو هغه دا وړاندوینه کېدله چې د دې ناستو په اوږدو کې به طالبان دې ته حاضر شي چې له افغان لوري سره مخامخ کېني. موږ ګورو چې په شپږم ځل باندې هم طالبان دې ته حاضر نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. دا خپل د دې ناستې په ناکامۍ باندې دلالت کوي.
افغان چارواکي وایي چې په څلور اړخیزه ناسته کې نه پخوا او نه هم د دې بهیر په شپږمه ناسته کې د طالبانو ګډون مطرح وو او په دې ناسته کې یوازې د څلور هیوادونو حکومتي چارواکو ګډون کړی وو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغان حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب د دغه هیواد نړیوال اعتماد لا پسې پیاوړی کوي او افغانستان کولی سي چې په نړیواله کچه د بشري حقوقو اړوندو موضوعګانو کې مهم رول ولوبوي. پام وکړئ په دې اکله د کابل څخه د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر رالېږلي رپورټ.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته په خبرګون کې وایي چې د دغه شورا غړیتوب به د افغانستان نړیوال اعتماد لا پسې پیاوړی کړي. تیر ورځ افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې له یوې سختې مقابلې وروسته د دریو کلونو لپاره بشري حقوقو د شورا غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړیتوب افغانستان ته داسې صلاحیت ورکوي چې په کوردننه او نړیواله کچه د بشري حقوقو د اړوندو موضوعګانو په تړاو مهم رول ولوبوي.
حضور مادرین شورای مهمه تصمیم گیری های جهانی
خاغلی مستغنی دغه رازول د نړی په کچه د تصمیم نیولو په دې مهمه شورا کې زموږ حضور با په دغه هیواد کې د بشري حقوقو لاسترولنې لاپسې پیاوړی کړي. زموږ په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت خواله به د نړیوالو لا زیات پام ځان ته وګرځوي او د افغانستان غږ به د نړی د لزګونو جګړه ځپلو هیوادونو په استازیتوب د نړی په تر ټولو لوړ سټیج کې پورته وي او د بشري حقوقو په پلوي به له تروریزم سره زموږ د مبارزې یو برخه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان لغړیتوب څخه هرکلی کوي او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د لا زیات تضمین او رعایت په برخه کې اساسي اقدام ګڼي. دا دغه کمیسون ویان بلال صدیقی امریکا غږ ته وویل
دا ډېر یو اساسي فرصت ده د افغانستان دولت ته چې له دې فرصت نه استفاده وکړي د لپاره چې د نړیوال ټولنې توجه جلب کړي د لپاره چې افغانستان کې او د افغانستان د خلکو سره د حقوق بشر د تامین لپاره مرسته وکړي او همدارنګه د هغه نړیوال تجربو څخه استفاده وکړي تر څو د بشري حقوقو په مورد کې ډېر اغېزناک تمامېږي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان زیاته کړه چې افغان حکومت باید خپلې هغه ژمنې په اساسي ډول رعایت کړي چې د دغه شورا د غړیتوب لپاره یې له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب یو مهم ګام ګڼي خو ټینګار کوي چې په دغه شورا کې د افغانستان لخوا داسې یو استازی په دنده وګمارل شي چې پر افغان حکومت فشار راوړي تر څو په دغه هیواد کې د بخښنې قانون لغو اعلان کړي او د جنگي جرمونو نړیواله محکمه دې ته اړ باسي چې جنگي مجرمین د محاکمې میز ته کش کاږي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د دولت چارواکي دي یو بې طرفه او مسلکي کس د دغه څوکۍ لپاره ملګرو ملتونو ته معرفي کړي.
داسې وړ شخص چې هغه فکري سیاسي تړاو د هیچا سره ونه لري یو خپلواک آزاد شخصیت اوسیږي تر څو پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانانو ښه نمایندګي وکړی شي هغه وکولی شي د افغانستان لپاره ښه لابي دادخواهي وکړي تر څو پورې د ملګرو ملتونو د اړوند ارګانونو د افغانستان په حکومت فشار وادي شي تر څو پورې هغه ژمنې په دغه کمیسیونونو کې افغانستان ملګرو ملتونو ته سره کړي دي هغه په عمل کې هغه ته د عمل جامه ور واغوندي.
د بشري حقوقو د شورا په مسؤلیتونو کې په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندیتوب او د بشري حقوقو د وضعیت د خوالي لپاره اقدامات شامل دي. د افغانستان په ګډون 15 ملکونو د دغه شورا غړیتوب ترلاسه کړي او د 2013 کال لومړی نیټې څخه بعد د 2020 کال تر پایه په دې شورا کې کار کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2018 کال کې د بشري حقوقو د شورا بنسټ کې خود چې وسلويخت غړي لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
اوس یو نړیوال رپورت. د چین کمیونست ګوند په دې هفته کې په لوړه سطح سیاسي غونډه جوړوي چې په دې سره به د حاکم ګوند په مشرتابه کې بدلون راسي. خبریال بل ایډي په دې باره کې له بیجنګ دا رپورت را لېږلی دی چې پښتو خلاصه به زمين ومن تاسو ته دروروي.
د چین کمونست ګوند مشران لپاره به د ګوند 19 کانګرس د هیواد په مشر یعنی جمهور رئیس شی جی پینګ باندې د راټولېدلو تمرین وي. د عوامو خلکو لپاره د دغو غونډو معنا په لارو کوڅو کې د امنیت نیول، په پایتخت کې د اورګاډو په سټیشنونو کې د خلکو په قطار قطار درېدل او د بیان په ازادۍ باندې کلک سانسور لګول دي. د دې په شان ویډیوګانې او په ټولنیزو رسنیو کې چې د دغو اوږدو قطارونو په باره کې څه ولیکل شي سمدستي له منځه وړل کیږي. د شی په چین کې حتی واړه شیان هم حساس ګڼل کیږي. شی د 2012 کال د کانګرس په غونډه کې د خپل سلف هو جینتاو او د ګوند مشر جینګ زیمین په خوا کې غلې ناست و. د اداري فساد اقداماتو نه وروسته چې سیاسي رقیبان یې ورباندې څنګ ته کړل نو دا اوس د ګوند مرکز ګڼل کیږي. د کانګرس د غونډې په آخر کې به د پولیټ بیورو داسې یوه نوې دایمي کمیټه څرګنده شي لکه چې 15 کاله پخوا د شی قدرت ته د رسیدو په وخت کې و او د درستې نړۍ حکومتونه دغه کانګرس له نږدې نه څاري چې څوک به په قدرت کې پاتې کیږي او څوک به له قدرت نه ایسته کیږي او څنګه به د شی قدرت قوي کړي چې لا پخوا په لسیزو کې د چین ډیر قوي مشر ګڼل کېده. په درس خار کې د بیرغونو در پاولو باوجود کانګرس ته د خراغلی سره سره په تیرو څو هفتو کې د مطبوعاتو بې ساري خبرونو باوجود په لارو کوڅو کې د خلکو ډیره کم علاقه په دغه سیاسي مسابقه د شی په واک یا حتی په غونډ کې لیدل کېده. یو عادي ښځه وای:
We don't know that much about politics. I'm not interested in those things unless it relates to my company or work. The only thing that bothers me now is that the expressed
مونږ د سیاست په اړه کې ډیر نه پویګو. زه په دغه شانو کې علاقه نه لرم تر څو پر چې زما د شرکت یا کار پورې ارتباط نه لري. یوازنه شی چې مې وس نارامه کوي هغه د بیان د څرګندونو خدمتونو بندول دي، ځکه نو زه باید د سودا پسې ولاړه شم. یو عادي نارینه بیا داسې وایي: لوړ رتبه مشر زموږ له ژوند نه ډیر لرې دی. زه په یقیني توګه هیله لرم چې زموږ هیواد قوي کیږي، زما شخصي عاید وده کوي او زموږ ژوند ښه کیږي. یو بل کس بیا داسې وایي:
People care less about whether he has consolidated his own power, but more about whether he has strived to improve people's livelihood, which is the top priority. I won't say much about him as long as China is on the right track.
خلک په دې باره کې چندان توجه نه کوي چې آیا شیخ خپل واک پیاوړی کوي یا نه، مګر ډېر علاقه په دې کې لري چې کوشش کوي د خلکو د ژوند سطحه لوړه کړي، چې دا لومړیتوب دی. زه به تر هغې پورې د ده په باره کې څه ونه وایم چې چین په صحیح لاره روان وي. ځینې کسان وایي چې چین په صحیح لاره روان دی، په بنیادي کارونو کې هیڅ اصلاح نه ده راغلی او د اداري فساد ضد د کوششونو تاثیر یوازې په بیوروکراسۍ باندې دی. مګر د ګوند او خلکو ترمنځ د واټن کمول یوه ډارونکې ستونزه ده چې دا د بیرغونو د رپولو او د ګلونو د ایښودلو نه په اخوا یو څه دي. شي ته لا تر وسه ډیره اوږده لاره په مخ کې ده چې د خلکو زړونه او فکرونه لاسته راوړي، او څارونکي وایي د غونډو په درشل کې څنګه یې د خپل واک نه کار اخیستی دی، نو دا به په پریکړه کې ډیر مهم وي چې دغه کار سرته رسولی شي یا نه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
اوس یو طبي مطلب: د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 شزي د سینې د سرطان لامل خپل ژوند د لاسه ورکوي. د دغه تخمین لمخې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر شزي سرطان وژني. لیمانی اسی په دې اکله د کابل څخه رپورت لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 خزی د تیو سرطان لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي په کمپاین کې وویل په افغانستان کې په تخمینی ډول هر کال د سرطان 60000 پیښې ثبت کیږي چې له دې شمیر څخه 15% د تیو د سرطان پیښې دي. دی وایي هر کال په افغانستان کې په تخمینی ډول 3500 خزی د تیو په سرطان اخته کیږي. د دې پر وینا د تیو د سرطان د مخنیوي لوم د لاملونو څخه یو ماشوم ته د تیور کول دی.
عوامل سرطان پستان و دو کتگوری میتونه تقسیم شه. اول یک عاملش است که غیر قابل وقایه است، یعنی به یک وجه کنترل
نمیشه. دا تیو سرطان لاملونه دو ډول دی. لومړی عامل یی چې جنیتیکی دی نشي وقایه کیدلی، خو دوهم عامل څخه مخنیوی کیدی شي، دا فزیکی فعالیتونو نه کول، ډیر وزن او تر ټولو مهم دلیل یې ماشوم ته د تی نه ورکول دي. موږ تل ټینګار کوو چې ماشوم ته له پیله تر زرو ورځو پورې د مور تی ورکړل شي.
از شروع یعنی در 1000 روز اول برای طفل خصوصا برای تغذیش.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپر کورنویل د تیو له سرطان سره نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې خزی مخ دي، چې دا مهال په افغانستان کې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره ښه فرصتونه شته دي.
یوازې افغانستان نه بلکې د نړۍ پرمختللي هیوادونه هم د تیو د سرطان له ناروغۍ سره مخ دي، خو په افغانستان کې د دغه ناروغي د مخنیوي فرصتونه شته دي.
په دغه غونډه کې د تی په سرطان اخته افغانې خزی ګلالی وهاب خپل کې صدا سه وکړه:
راستا سینا کې مې د سه یو ولا پیدا شوې او هغه ولا سو وخت ورخ شو، بیا بعد دغه نه د چاپ سینې کې مې وته اوله بیا چې وته بعد دغه نه ز مال خیدا ما ولادانو په قصا کې نو ما وخت چې د سینا مې خوینه او ریم راتله بعد هغې نه بیا سړی سره مې مشوره وکړو، بیا هغې سره لاړم ډاکټر ته، ډاکټر ته چې میموګرافي وکړو او تلویزیوني معاینه یې وکړو، ویل چې عمل کېږي مل ښه صحیح ده عمل شما. نو شپږ میاشتې کېږي چې زه کیمو مو واخیسته، تداوی لاندې وم، اوس شکر فضل د خدای ښه یم.
د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې تر 2013 کال پورې د تیو د سرطان د درملنې او مجهز روغتون جوړ کړي.
او اوس یو بل صحیح مطلب
د لاس ویګاس په ښار کې خلک د محلي موسیقي اوریدو ته راټول شي ول چې یو ناڅاپه ډزې وشولې. پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړ چې په میدان کې یو څوک ډزې کوي. د برید نه وروسته چارواکو او عام خلکو هماغه څه وکړل چې پخوا هم شوي دي. د مثال په ډول جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ملت وینا وکړله او امر یې وکړ چې په ټول هیواد کې به ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د برید کوونکي ورور هم ویلي دي چې په دې خبر یې ټکان خوړلی او هک پک حیران شوی دی. په امریکا او نړۍ کې د یو کس لخوا په ډله ایزه توګه د خلکو د وژلو قضیې دومره زیاتې شوې دي چې د رواني ناروغیو متخصصینو د دغو قاتلینو په هکله د معلوماتو ثبتول پیل کړي دي. دوی وایي دا کار په دې خطر کوي چې معلومه کړي دغه کسان د یو بل سره څه ډول مشابهتونه لري. یو تن ارواپو ریډ مولای چې په عدلي طب کې پخه تجربه لري امریکا غږ ته د هغو کسانو په هکله چې په ډله ایزه توګه یې خلک وژلي دي داسې وویل.
We find that these individuals typically have more in common.
د کوم معلوماتو نه چې مونږ دغه بریدګرو په اګل راټول کړي دا راته معلومه شوه چې دا غوي کړوړ تر ډیره هدا یو شان دي او ډیر فرق نه لري.
خاغلی مولای وای کوم کسان چې دا شن بریدونه کوي رواني یا عصبي ناروغي لري او اکثره وخت نارینه وي. شخصي ژوند هم ډیر ګډوډ وسی او دا وجنې په ټولنه کې د ځان لپاره د حیثیت د ګټلو په خاطر کوي. خاغلی مولای امریکا غا اکثره په مرکه کې دا هم وویل چې دا کسان خایي ادعا وکړي چې د بیلابیلو دلایلو په خاطر خلک په ډله ایزه توګه وژني، خو هغه وایي حقیقت داسې نه دی.
آفن ټایمز د پاثوی ټو وایلنس بیګینز وذ ا پرسونل گریوانس.
اکثره وخت خلک په خپل شخصي ژوند کې د جنجالونو په خاطر تشدد خواته مخه کوي او دا کار د دریو دلایلو په خاطر کوي. اول دا چې په ژوند کې کوم غړ تاوان کړی وي، دویم دا چې د کوم کار په خاطر شرمنده شوی وي، او دریم یې په هغه کسانو غوسه ده چې دوی فکر کوي په ژوند کې تاوان او شرمندگی د همدوی د لاسه ګاللی.
کارپوهان همدارنګ وایي چې په ډله ایزه توګه د خلکو د وژل کېدو د پیښو د زیاتېدو دوه مهم عوامل دا دي چې لومړی خلک کولی شي په اسانۍ وسلې واخلي او بل علت یې ټولنیز مدوات لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نور دي. دوی وایي کله چې خلک په ټولنیزو رسنیو کې وګوري چې یو قاتل څنګه په خلکو موټر خېجوي، لکه تیر کال یې چې په فرانسې کې وکړه، برید کوونکی یو دم مشهور شي او نور خلک هم غواړي چې د هغوی په شان اعمال وکړي او شهرت وګټي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی په څېړنو کې معلومه کړې ده چې په دې تیرو څو کلونو کې په ډله ایزه توګه د خلکو د وژل کېدو پیښې درې چنده زیاتې شوې دي. د متحده ایالاتو د امنیتي ادارو مسؤلینو تر اوسه دا نه ده معلومه کړې چې 46 کلن سټیفن پډاک ولې د یکشنبې په شپې 950 کسان ووژل او د 500 زیات یې ټپي کړل. د پډاک ورور مطبوعاتو ته ویلي دي چې هغه ښه ژوند درلوده او د جایدادونو کاروبار یې کوه. په امریکایي مطبوعاتو کې دا هم خپاره شوې دي چې سټیفن پډاک 2 میلیارد ډالر درلودل. هغه قمار وهه او ګڼ شمېر وسلې هم ساتلې وې. چارواکو د هغه په کور او هوټل کې چې دی پکې وسیده او د همدغه ځاینې په خلکو ډزې کړې وې، د 150 زیاتې بیلابیلې وسلې هم ترلاسه کړې دي.
سنم جانی مکڑ ماوت بانے کڑے دہر چا سر پٹی آرانے ما پلی باس خندا ما غلوا د وفا پتا کی نشتا نخانه ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا خل جوان دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا خل جوان ترغو دزان خوانلم زے سم دزڑے پ سرویشتلم
کدرمن اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو نیم ساته پښتو خبری خبرونه پر دې ځای پاید ورسیده. نیم سات وروسته به د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرې جو. د درې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته دروړوي.